د مخام اوه بجې شوې زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام دا زما حق دی خبريږي. د دې خبرونه قربانه ملالۍ بشیر ده، خو له هغه مخکې پام وکړي خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 118 نوي زیږیدلي ماشومان د هغو ناروغیو له کبله مري چې درملنه یې ممکنه ده. د سازمان نن پر ټویټر لیکلی چې باید د ژوند ژغورنې او د مور او ماشوم د ښې روغتیا لپاره چټک اقدامات وشي. ډبلیو ایچ او له دې مخکې پرون په یوه ټویټ کې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکې بللې او ویلي دي چې 40 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان پولیس لا هم د سند ایالت په کراچۍ ښار کې له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي. منظور پښتین پر ټویټر په یو بیان کې په کراچۍ ښار کې د غورځنګ لغړو غوښتي دي چې د دې ناوړه چلند پر وړاندې غږ پورته کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ پرون ازادي راډیو ته ویل شاوخوا 100 تنه افغانان لا هم په سند ایالت کې بندیان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ زیا احمد نن په یو بیان کې ویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له زندانونو د افغانانو د خوشی کېدو په اړه له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې د پنچیر محلي سندرغاړی موسی شاهین د طالبانو له بنده خوشی شوی دی. د هغه خپلوانو د امریکا غږ راډیو ته تایید کړی چې شاهین د شاوخوا 3 میاشتې بند له تیرولو وروسته پرون خوشی شوی او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. طالبانو حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې نوموړی ولې نیولی و. د مدني فعال او د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په ګډون یو شمېر نور مدني او د بشري حقونو فعالان له هم د طالبانو په بند کې دي. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندانی یا سنت کاموي ځواکونه نن سهار د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مهم مشر چې په منځني ختیځ او اروپا کې د تروریستي حملو په پلانولو کې لاس درلود په نښه کړی او په غالب ګمان وژلی دی. د قومندانۍ ویلي پر دې مشر حمله د سوریې په شمال کې د هلیکوپټر په وسیله شوې ده. د امریکا پاوز د داعش د دغه مشر نوم نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې 2 نور وسلوال هم په دې برید کې وژل شوي. د امریکا پوځ ویلي امریکایي سرتیرو او ملکیانو ته په دې برید کې زیان نه دی اوښتی. او د اوکراین پوځ وایي سرتیرو یې پرون د ختیځې دونیسک سیمې پر لیمان، بخموت، افیدیوکا او مارینکا ښارونو د روسیې څخه باندې 60 حملې شنډې کړې دي. د اوکراین د پوځ ستر درستیز نن په یو بیان کې ویل روسي ځواکونه که څه هم د پام وړ زیان وروښتی پر دې سیمو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین پوځ همداراز ویلي چې په 13 ساعتونو کې د روسیې پوځ د زاپوریژیا پر یو شمېر سیمو د هوایي مدافع S-300 سیستم په ذریعه 15 میزایل توغولي او 2 هوایي حملې کړې دي. د پوځ په وینا په دې حملو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې او ډېر ملکی تاسیسات ویجاړ شوي، خو پوځ یې جزئیات نه دي ورکړي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې خبرونه.
السلام علیکم، ته ازادي رادیو اونیزی خبرونه دازما حق دی. ته شرغلاست زملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چارې می رحمت صاحبای پر مخړی. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. د دې نړیواله اعلامیه د 12 مادې له مخې د هیڅ چا له شخصي حریمه باید سرغړونه ونه سي، په کور، کورنۍ یا رسمیاتو کې پر خپل سرې توګه لاسوهنه ونه سي، او نه هم باید پر عزت او وقار باندې تیری وسي. هر څوک د دا ډول لاسوهنې او تیری پر وړاندې د قانوني خوندیتوب حق لري. د شخصي حریم حق څه معنا لري او د قانوني ساتنې حق څه ډول کیږي؟ په افغانستان کې د عادي خلکو په ځانګړې توګه ښځو خصوصي او شخصي حریم څومره خوندې دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره نن د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي اغلی شنکی کړوخیل او د خلکو پخوانی استازي اغلی ګلالی صافی میلمنی دي. دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. دواړو ته شرغ لاستویم په دې خبرونه کې او مننه چې تاسو وخت وایستئ له موږ سره خبرې کوي. اغلی کړوخیل، لومړی پوښتنه بل تاسو څخه وکم، په افغانستان کې د قانون له مخې آیا داسې څه شته چې د خلکو د شخصي حریم خوندیتوب پکې راغلی وي؟
سلامونه تاسو ته او د پروګرام ټول اوریدونکو ګډونوالو ته. باید ووایم چې افغانستان په خپلو ټولو قوانینو کې هغه بین المللي تعهدات هم چې هغه هر کنونسین وي یا بشر د حقونو اعلامیه وي هغه ټول منلی دي او مسؤلیت درلوده چې په قوانینو کې هغه پلی کړي. بله، په افغانستان کې قانونا بدون د محکمې د اجازه څخه او د یو قانوني پلاوي چې په هغه کې به همیشه سرنوال موجود و او د یو کور د پلټنې یا کور ته ورتګ یا د تلاشي په خاطر په هغه کې به مېرمن هم موجوده وه یا به قانوني شکل به یو کور ته مراجعه کېده، اطلاع به ورکول کېده، اجازه به اخیستل کېده، استاد سره شریکه کېدل او بیا به د هغه کور پلټنه کېدله. او قانونا هر څوک خوندي و، مګر هغه چې قانون به فیصله کړی وه چې یو څوک باید وغوښتل شي، پوښتنه تر وشي او د هغه د ساتنې په خاطر به بیا محکمې فیصله کوله چې هغه په کوم جرم باندې متهم دی او کنه دی. غیر دغه نه ټول خلک بس بریم سما او برات درلوده او غیر قانوني شکل هیڅ دا حق نه درلوده چې دی چا شخصي حریم ته داخل شي بدون د محکمې د اجازه څخه د کور پلټنه وکړي یا گرفتار کړي یا شکنجه کړي یا خسارانه بدون دلایل وساتي.
مننه ډیره کړوخیل صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی صافی، تاسو څخه به په همدې تړاو پوښتنه وکم چې د قانون له لحاظه لکه اغلی کړوخیل چې هم یادونه وکړه چې په افغانستان کې د خلکو شخصي حریم څخه باید سرغړونه ونسي او د خلکو په کور، کورنۍ او همداراز په رسمیاتو کې پر خپل سر باید لاسوهنه ونسي، خو تاسو په نظر په دې وروستیو کې هغه فعالان چې طالبانو نیولې دي او د دوی د کورونو پلټنې هم سوي دي او په ځینو مواردو کې لکه د قلم لارې بنسټ ایښودونکی متیو الله ویسا چې ونیول سو، د ده ورور په یو ویډیو کې وویل چې د دوی څخه موبایلونه یو وړل سول او د دوی موبایلونه پلټل سول او همداراز د طالبانو چارواکو خپل کسان د دوی کور ته ورولېږل، دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره ستاسو په نظر باندې څه باید وسی او هغه قانون چې په افغانستان کې مخکې عملی کېده اوس شایي عملی نسی، په دې برخه کې څه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه تاسو ته، تاسو محترم میلمنی او اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه په افغانستان کې تل ویلیشم چې دا څلور څلوېښت کاله یو قانون دا یو د قانون پلی کېدل دي چې متاسفانه په هر ځلي په هر دوره کې د تاریخ هغه قانون چې د ملل متحد قوانینو سره سم ورته افغانستان هم ژمن دی هغه هم نقض کېدل او اوس هم متاسفانه نه د داخلي قوانین مراعت کېږي او نه بین المللي کنوانسیونونه څوک په نظر کې نیسي. دا خو یو څرګند حقیقت دی چې د شخصي حریم د خلکو باید مسؤول اوسي، د تعرض نه مسؤول دی. دا قانون وایي متاسفانه په افغانستان کې اوس د قانون سره سم اعمال اصلا ډېر لږ او یا هیڅ نه ترسره کېږي. تاسې ډېر ښه مثال ورکړ د ویسا د کور پلټنه او همدارنګه نور دا ویسا د نور خلک چې د کورونه ایستل کېږي متاسفانه په جبر یا بدون د کوم حکم د محکمې یا د سرانوال د فیصلې سره سم هیڅوک نه ځي. او البته په هر قانون کې په هر حالت کې بیا هم استثنا موجود ده، که چیرې یو خطر د تروریزم اوسېږي او خطر د دې اوسېږي چې د دې کورونه چاته ضرر رسېږي، هغه صورت کې د عاجل عمل اقدامات هم ضروري دي چې په د جمهوریت په وخت کې مو. خو متاسفانه اوس یو سلسله سرغړونې ډېر هر زیات تیر شوي دي. متأسفانه موږ اوس یوازې قانون نه لرو چې موږ ووایو چې په کوم قانون په اساس باندې قانون نه اساسي قانون موږ فعلا لغوه دی. مدني قوانین کشته دي، موږ نه پوهېږو چې د کوم اساسي قانون په اساس باندې مدني قانونونه مراتېږي. دلته یو عجیبه یو ګډوډي کولی شو چې منځ کې ده چې موږ هېڅ نشو کولی ووایو چې د قانون په اساس دغه کار چې کړی دی سم دی که ناسم دی، ولې چې موږ هغه قانون چې باید وسیږي هغې باندې موږ استناد نشو کولی. راځو د خلکو د کورونو د پلټنې لپاره. متاسفانه او موږ اورو چې چاپې لګول کېږي، خلکو کورو ته ننوځي، موبایلونه کورونه هر شیان ورته لټول کېږي، حتی د ښځو سره بد چلند کېږي، حتی په بعض چاپو کې یا ننوتلو کې چې کورو ته ځي د ښځینه پولیس نه شتون خلک نه شکایت کوي. دا هغه ټول موارد دي چې د قانون په اساس یعنی صورت نه مومي او یو خودسره یا د دې د احوال سره سم یو اقدام دی چې مقصد بنګلی جامع او شنان افغانی ټولنې د کلتور او دانانات سره ناسم چلند دی. خلک هلته موږ تاسې خپل دود لرو، د ښځو سره باید ډېر با احتیاط ته برخورد وشي چې دا هم متاسفانه بعضان نه کېږي. نو دلته نه پوهېږم چې د چا نه شکایت وکړو، شکایت دې نه وکړو چې قانون څوک نه مراتوي، که شکایت دې نه وکړو چې قانون موجود نه لري. نو وخت چې قانون مثلا اساسي قانون موجود نه لري او مدني قوانین د کوم قانون په اساس باندې تنه استفاده کیږي دا هم نامعلومه ده. نو هر شی امکان لري، متاسفانه خلک دې نه رنجوري او صدمه خلکو ته رسیږي. ایله ده چې هر څلور چارواکي چې اوس مسؤلیت د چارو لاسته اخیستی دی او د عدالت او د حکومتوالي یعنی زمواري خلکو ته کوي چې ځان ته قوانین جوړ کړي د اساسي او یعنی د اجتماعي قوانینو مدني قوانینو لار خپل ځان ته غوره کړي تر څو چې خلک ځان مسؤل احساسي.
مننه اغلی صافی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی کډوخیل، لکه تاسو چې واورېدل، اغلی صافی په خپل خبرو کې همدارس د افغانانو دود او دستور ته هم اشاره وکړه چې افغانان دا نه خوښوي چې د دوی کورونو ته پراته له اجازې څو کورنه نوځي، خو په ګڼو مواردو کې لیدل سوي دي چې اعتراض کوونکي ښځې نیول سوي او پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې هم خپرې سوي دي چې ښکاروي چې دغه ښځې ژاړي او وایي چې طالبان یې کور ته غلې دي او د دوی د نیولو هڅه کوي. او بیا ورسته ولیدل سول چې هغه شدې زندان ته وړل سوي او څو اونۍ ورسته راخوشي سوي هم دي او تر اوسه هم ځینې په زندانونو کې دي د طالبانو. په داسې حال کې چې طالبان پر نړیوالو ځواکونو باندې دوی انتقاد کوي چې د خلکو کورونو ته به پرته له اجازه نه نوتل په افغانستان کې او چاپې به وهلې، اوس څه باید وسی چې خلک د طالبانو او د نړیوالو ځواکونو ترمنځ یو څه توپیر خو وویني او یو څه د احساس وکړي چې دوی خوندي دي؟
طالبان اوس خو په واک کې دي او دوی ته مسؤلیت متوجه دی. اوس هغه مخالفه مسله ډله نه ده چې په ډېر غیر قانوني شکل باندې خپل عملیات کولو او وګوري چې په افغانستان کې یو نیم لک کسان ووژل شول چې په هغه کې ټول خو د جنګ صحنه نه وه، دا ټول په ملکي او په عامه ځایونو کې وژل شو. دوی د عسکر د پاره پوره یو ولس په شهادت ورساو. یاد به مې چې په کله پکتیکا کې یو محلي پولیس په یو مسابقه په تماشاچي پای سو په د کرکټ لوبه کتله، نو هلته چې دوی یو انتحاري وکړ، څلور څلوېښت کسان په شمول د ماشومانو شهیدان سول. یعنی نه پوهېږم هلته څنګه د یو کس د وژنې په خاطر څلور څلوېښت کسان شهیدان کړل. دا خو هغه حالاتو چې دوی ځان تابع د قانون نه ګڼل، ګل چې هغه وخت کې خلکو دوی ته په هېڅ شکل برات نه دار ورکړی، اما کله چې اوس دوی په حاکمیت کې راځي دوی عین برخورد کوي. بیا هغه نه چې دغه وخت د اوس وخت توپیر وکړي، اوس خو ځان بد مسؤول وګڼي. دنیا درته متوجه ده، دنیا ته وایي چې یو قانوني حکومت جوړ کړی، اسلام او شریعت په لکه په اسلام او شریعت کې دا رقم برخوردونه دي. وګورئ نه تنها چې دوی دغه کورنه مثلا جوړې، څنګه چې مېرمن صافی ملوبای ویل چې په استثنایي حالتونه موجود، استثنایي حالت هغه وخت چې خطر په مغه وخت د انتحار او د انفجار یعنی یو د دیوی خطرناک حمله دلیل موجود و پا مغ وقت که باید مغ یو نظامی حمله مخنوی لپاره باید عجل اقدام شوه وای. اما پا یو کورنه که چه مغ دا قد چه دی خطر و دی مرگ و دی وجن تهدید نو پا هیچ صورت غیر قانونی پلتن و داشن نکدل و مجبور و چه یو قانونی لار نه کورت دنه نشی. نووس خو باید دوی باید در قانونی شکل باندې یو کار وکړي. د انجونو سم معترض انجونو چی غوښتي؟ خو مکتب غوښتي او کار غوښتي او فعالیت غوښتي او وخت سفر او د انساني برخورد غوښتي. دوی وساله به دوی توپ او ټانک ته لو د انتحار انفجار کوم څه په داسې ورخطایي باندې په ډېر غیر مسلکي شکل باندې ستاکه د غلطانې سر به کړي نه دي لو قدو نه ډاک دوی فکر کوي چې ماغه جنگي حالات او منډه وکړه او مخکې غنه سي حکومت ونیسي باید کار وژنه کوي که گرفتاری کوي وټر کوپا به اوس خپل سیستم ته په لاس کې ده په ډېر په یو انساني طریقه باندې په ډېر په قانوني طریقه د قانون مطابق باید تاسو یو کوټه نه نوځي اجازه وغواړي یا میرمن ځان سره باید ولري که هغه پولیس وي که هغه سارنواله وي باید په هیئت کې موجوده وي او چا ته ورته وایي چې تاسو نظر په دغه فعالیت باندې هغه سي نیول کېږي غوښتل کېږي او تاسو باید راسئ تحقیق وکړئ. تاسو به لیدلی وي چې برمان پروانه ابراهیم خیل بعد رقم وجه ویلی چه حتی کلیسی زی موچر که که نوالم زما زی مونی ولم او دیمانه پیگم سان کورنه او خیل تر آوست موچر که که نوالو او دی جلکه زوانی جلکه یو سانکی یو طالب که ناس بل سانکی بل طالب که ناس به دی ارتویلی ساز خوش شریعت ملی که وی تازو چو که اسی دیمان چه که گی محرم می اسی چه می پیون خواه که ناس یا می بل خواه که به بالغا یاوی جکسا و ادبی مخت ناسته ګوره په غیر درقم گرفتار کی بل څه زندانونه چې دي درقم زندانونه دي چې الته نه کې بلستن شته نه کې بالغ شته نه کې توشک شته دي چې انسان د استراحت لپاره ضرورت لري د په کوم اسلام شریعت کې راغلي چې د ضرورت د اړتیا مطابق هیڅ سهولت یو 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 څوک چې په یو مزنون ته تاسو ورته باید برابر نه کې او درقم د سپیوته شکوټه کې واچوي په یخه کوټه کې چې په ژمي کې یو چاته یو کمپله ورنه کې والته باید شپې وساتل شي. بیا څوک هر څو په وایي د دروازه هلته خو غیر قانوني له تر اوسه نه قانون شته نه سیستم شته نه تشکیل شته نه په اصلاح هغه سلسله مراتب شته و هر چا به دروازه راوازه کړه به یو څوک به په لغته به راکړه یو چا به بهختره نه کش کړي یو چا به په سوک ووهلم یو څوک به په څپړاخه ووهلم که دا ولاو سی یو څپړاخم دا یو شکنجه کول یو تعذیب کول دی انسان دی دا په کوم قانون کې راغلی ستاسو باید تاسو وکړي په کوم جرم باندې دا کوم تهدید موجود نه ستاسو باید وصل باید د جمهوریت ته باید وصل خلک دعا وکړي چې تل له ټولو مسله تهدیداتو بر سر چا در قمر خود تاسر نکه یو جلکی چی دی و یو مدنی تراز خطر تال پارت ستنه سی تا دومره یو پده شکل یو تو باید شکنجه که بندی که بیا یو اتا اغا مرمان ویلی چی با دیر نو ناسه بزنی کم دویتا مثلا شکنجه ورکول شد هر جای پلاغاتا دو احاله ایخ یعنی خدا خو سیده ده بیا خو دقیق انسانان خو یو زنگر ضرورتونه لری پا اینجونه خو سمیشتنی ضرورتونه دی بل مسائل دی اگه هم دست و حلوتونه دیت موجود نو فامل دو سر پا تماس گینه لحنچنه لری ساتر دست رقم گرفتاریانی وی دست رقم شکنجه یعنی پا غیر قانون شکل بنده دوی گرفتاریانی که اگه وقت گرفتاریانی ایم که طول دقیق غیر مسلکی کسان و پا دوی خشن و زش برخورد د ښاغلی متی الله وسا مور ته ګواښ کړی او کنځلې ورته کړي دي. اکثره ځایونه کې د دوی فامیلونو ته کنځلې کړي هات هغوی وهلي دي. بیا متی الله وسا ځکه چې یو مدني فعال چې دا دولس دیارلس کاله کېږي د تعلیم دپاره کار کوي د تا لپاره څه ثبت کړي وو چې بیا ورونه یې وځي بیا ورونه یې ورته وهلي دي. زه دا رقم په دې اسلام او په دې شریعت زما سر خلاص نه شو. دوی باید رسما جوابگوی اوسیگی یعنی همه گرفتاریان غیر قانونی دي ادي وقت گرفتارن د دغه ترتیب غلط دی بیا ساتنې په ډېر غیر انساني طریقه باندې دي او په اخر کې دي جواب کوم نه دي بیا خاغل مجد په ډېر جرأت مې څوک ته شکنجه شوی نه یو د تبلیغ د دروغ دغه ده یعنی دروغ وهل هم یو د ځان لپاره دومره حد باندې دروغ وهل نو ستاسو د هیڅ شي لپاره جواب کوی نه اسې نه پیغام د شریعت شریعت خو دغه دغه تا برداشت لري شریعت نه د باید په کاغذ باندې ولې کې چې خلک پوسې سي د گرفتاریان په کور کم دي د یو غیر شرعي شریعت د یو غیر قانوني شریعت د یو غیر انساني شریعت د کوشن باندې ولې کړی شي
مننه اغلی صفی تاسو وره دل چې اغلی کړو خیل ویل چې په زندانونو کې د طالبانو لخوا ته بندیانو سرناوړه چلند کیږي او د دوی شخصي حریم خود څه کوي چې ور باندې شکنجه کیږي اما طالبان وایي چې دوی د یو حکومت په توګه حق لري چې خلک ونیسي او تحقیق ورسخه وکړي
بیا مهم چې او حق لري لکه د حکومت په شکل یعنی حکومت حق لري چې او چنه تحقیق وکړي پښتنه وکړي چې ریښتیا شکل لري یا شواهد لري یا اسناد لري د اساس او د اسناد او شواهد په اساس باندې د هغه باندې یو تور لګي او متهم حق لري چې خپل د بیګنایی لپاره یو مدافع وکیل ولري نو دا څه خوني کیږي چې ته په ما تور لګای چې ته غیر د حکومت په خلاف دی او کار کړی او ما ته اجازه نه کی چې د ځان له دفاع وکم نه دا خبرې او ډیر مسلکی برخورته ضرورت لري طالبان فکر کوي یانو زم چې دی هغه په غرو او په دشت او په کلو کې جنگيږي د نوې مچ دی به په دې کې به خیر خل نه وسی اما په اکثر کې د دې به سواد خل دي اصلا د مسلکي تعلیم په دې کې ډیر لګې سرونولي او قضا باندې یعنی په هواي د دې خلکو ډیر لګې قانون د شتون نه دی ډیر به خبره دي تر اوسه د یم خپل د مخالف سره د جنگ د طریقې نه برخورد کوي یعنی د حکومت څخه به چی خپل د یو چا باندې چې شاکولري هغه نه باید پلاتنه کوي بیا راځو بیا برته هغه ویسا سره ویسا د اولین ځل چې ویسا سره پیژندل د 2008 کالو چې د هغه وخت هغه لګیا دی او هغه لري پرتو سیمو کې فقط ماشومان ته او د ری پلرو ته د علم په اړه کې تبلیغات کوي چې خپل ماشومان مکتب ته ولګي دا د دې حق دی دا یو انجو ده که یو سازمان دی که مؤسسه ده هر څه ده دیته دغه مؤسسه ده دغه هدف دی خپل هدف ته رسیدو یعنی که تاسو فکر وکړئ که طالب یو مکتوب یا یو پرزخط لیکل وسی وساته چې تر اعظم غته باندې شکل ورو ته نه غوړ پلاتنه وکړو ویسا باتمن حاضر شوی اجازه نه و چې کور ته په دې تشدد باندې لاشي ولا د کور نه پاغه شکل باندې لکه یو مجرم پر کامیرا او بس پر کیږي مطمئن اوسئ چې په ویسا کې هیڅ جرم نشته او یو تی دا ډیر ساتینګار طالبان چې هغه اصلا هر شی په خپل په نظر ګوري چې نو پیندې دي عکسونه د خارجي خستر دي اته ما یو چا یو چیرې ولې چې د خارجي خستر سره عکس نیول جرم وسی کې خپل پس منګه وزیر د خارجه هم د انارابانی چې پر دې خزه دا غیر سره یو ځای عکس لري نو هغه چې حق لري نو لسه هم حق لري چې د پر دې خزه څنګه ودی دی یو خپل د کار په اړه کې سره خبرې وکړي په دې سره کې عکس نیسي یعنی ګوري د ویسا جرم هیڅ معلوم نه دی هر جرم کې په چا کې وسیږي د حکومت حق دی چې نه پلاتنه وکړي اما دا پلاتنه باید د شواهد او د اسناد په شتون کې وسیږي او که ته شواهد او اسناد نه لای او ای تعالی اتهام وردول اټس رسمیت نه لري یعنی هیڅ په اصول برابر نه دي او متهم هم حق لري چې عقلا یو وکیل د مدافع ولري چې د دې د حق یا خپل یا وکیل د مدافع د حق نه دفاع وکړي نو دغه سلسله چې نو وسیږي د پروسه بالکل اصلا د شروع نه تر اخره پورې غلطه ده او بربریات دی ویلی شو دا وایي چې یو خودسری یو خودکاموي کار دی او هیڅ اصولي نه یې پیامد اصولي دی نه یې برخورد اصولي دی او نه به نتیجه به اصولي وسیږي راځو د مجرم او د متهم قسم دې خوړه شو اصلا طالبان باید اول تر اوله خپل خلق مسلکي کی یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په زراعت مسلکي سره ولاندرلودل په سلاو زرا او قاضیان هم درلود، مدافع وکیلان هم درلود. دا په یو ورځ کې ټول د کار ګوښه کیږي، یا که د کار نه ګوښه کیږي کور ته لیږل کیږي، د دوی په خبره ماشین ورته حواله کیږي. یعنی ولې ته ماشین ورته مفت حواله کوي؟ د دوی نه کار وخت دا ټول خو ستا په نظر مجرم نه دي، خدای دپاره دی خو دغه مملکت کې زیږېدلي دي، دغه مملکت کې لوی شوي دي، دلته یې تعلیم کړی، د بیت المال د پیسو نه دوی مکتب ویلی، فاکولټۍ ویلی. ته نو ولې دا دغه سرمایه د لاسه ورکوي؟ هغه څه چې امریکا خپل خود سره د مغز فراری ورکه و زمونږ ګلالي متخصصین په یو بانه باندې ویسه چې هغه هم یو ښه عمل نه و، او باقي منده ای د کار طالب کوي، باقي منده څه چې زمونږ مسلکي پرسونل دی هغه په کور کې نه وي، او ګویا به ډېر په افتخار وایي چې موږ خو کور کې ورته ماشونه حواله کوو. پریته ولې یو چاته مفته پیسې ورکړي؟ دا خو د بیت المال په پیسو روزل شوي خلک دي، دوی باندې مصرف شوی دی، باید د دې استفاده وکړي. په څنګ کې راځي یو طالب چې د هیڅ نه خبر وځي، د هیڅ نه خبر نه دی، یو سرباز په کلی کې جنگیدل، هغه راځي د چارې مخته وړي، نو هغه به څه رقم مسلکي برخود د مجرم سره وکړي، څه رقم مسلکي برخود به د متهم سره وکړي، آیا هغه به د مجرم او د متهم په توپیر باندې پوه شي، آیا هغه به خپل د برخورد د قانون په اساس باندې خپل برخورد باندې متوجه شي، معلومدار شنه. بهتره دا دی که دا حکومت اوس خو دا یو حقیقت دی، دین سترګې نشو پټولی، اگر چې موږ پارزم چې څوک متهم کې متهم دي کې، دا مهمه خبره نه ده، خبردار شه، دا یو حقیقت دی. حکومت نیولې او اکثریت حکومت په لاس دی. آیا دا چې حکومت نیولې حکومت په لاس دی، دی هدف دا دی چې حکومت کې، او یا دا چې راغلي د خلکو د زوراونو لپاره؟ که دا راغلي دی چې د خلکو د زوراونو لپاره، دا نو د دې حق دی چې هر څه کوي ودی کې، او ملت به مې وخت دی جوابر کې. او که دا راغلي د حکومت لپاره، باید سمه حکومت ولی وکړي، د قانون په اساس ځان برابر کړي. ټول افغانان باید د دښمن په سترګو ورته وګوري، هغه کادرونه، هغه مسلکي اشخاص چې موجود دي، دغه باید سمه استفاده وشي، په هر صورت باندې باید استفاده وشي. دا یو لوی ځای ده، او باید کار هلته وسپارل شي. شرط نه دی چې هر ملا او مولوي، هر ملا او مولوي باید هر مسلک پوسیږي، هر یما چې وایي چې هر سړی پیدا دی د خپل کار لره، هر سړی پیږي خپل کاري. هیڅ صورت باندې باید منبر سړی خپل منبر خوشینی کی، د دفتر سړی باید خپل دفتر خوشینی کی، د قضا سړی باید قاضي وسی، او د سرانوی سړی شخص باید سرانوال وسیږي، د تبابت او د معلمین خلک هم معلوم دي. نو که چیرې بیا دا رقم تفکیک د قوات، تفکیک د کار، تفکیک د مسلک وسی، دې ته نو ویلی شم چې یو د ځنګل قانون دی، نو بیا هر څوک چې زور ورته چې وکړي، نو په مقابل کې کمزور باید متي وسیږي او بلار نه لري. یا دا چې یو ملي پاتون شي، چې د ملي پاتون توان اوس هم متاسفانه په ملت کې نشته، د بل جنگ توان هم په ملت کې نشته. هغه څوک چې د جنگ د لارې نه غواړي خپل تجارت وکړي، فکر کوم هغه تاریخ هم ختم شوی دی. هر څه مخه باید بین المللي ټولنه په دې کې ښکیل وسیږي، هماغه رقم چې په مذاکراتو کې ښکیل و، هماغه رقم چې په دې کلونه کلونه د افغانستان په سرنوشت کې دې ښکیل و، باید بیا هم ښکیل وسیږي په هر تاریخ او په هر وسیله چې کېږي. باید دا خلک قانون ته غاړه ایښودو ته مجبور کړي، تر څو چې امن امان په مملکت کې راشي. بغیر د هغې نه د ډېر یو تریخ تاوتریخوالي چې نتیجه به د خلکو تباهي او بربادي، د هغې به متاسفانه موږ خدای نخواسته تماشاګر اوسېږو.
مننه آغلی صافی. آغلی کړوخیل، تاسې د آغلی صافی په خبرو کې واورېدل چې دوی د هغو کسانو چې متهم کېږي تورن کېږي د یو حکومت للارې یا لخوا، نو دوی ویل چې هغه یو پروسه ده، او باید هر څوک د مدافع وکیل لرلو او د ځان د دفاع کولو حق ولري، او دغه پروسه باید شفاف وي، او خلک باید هغه خوندیتوب ولري چې د ځان لپاره باید ځواب ووایي او دفاع وکړای شي. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو چارو وزارت هم لمنځه وړی دی، او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په افغانستان کې نور نسته، دغه زمينه د خلکو څخه دا فرصت واخیستل سو چې کده دوی سره کوم ناوړه چلند کیږي، یا پر د دوی پر حقونو باندې تیری کیږي، په ځنګړې توګه شدي چې دوی داس یو ځای یا مرجع ولري چې دوی هغه ته مراجعه وکړي او ورسي شکایت ورته وکړي ثبت کړي. کله چې داس ځای نه وي، ستاسو په نظر دغه څونه لوی ستونزه ده په افغانستان کې چې خلک د شکایت کولو ځای نه لري؟
بلکل، دا یو ستره نقیصه ده چې طالب باید نور د دنیا له غولولو نه او د ولس له غولولو نه کار واخلي. باید راویخ سی که چیر غواری چی بقا ولری که چیر غواری چی پا افغانستان که دوی فعالیت پراتلون که هم فرصت ده چانس ده کار یا ده رشتون ولری ده افغانستان ده ثبات لپاره در دیر مهمه ده چی زن قانون من که خپل دریس که بدلون روری که چیر ده مربان صافهی پا خبر پا تایید بنده که دوی راغلی چه غواری حکومت وکی نو باید زن حکومت داری تا ماده که مغا میارون مغا صفتون پیدا که غیر ده غیر خلق چه ضرورت لری چه دوی راغلی دوی فکر که چه فقط ده خلق و ده وحل و تکول و شکنجه کول و ده دارور لار ده چوب کول ده چوب تا بایوی تر یا مده تا پاره اما ده با یه وقت انفجار که ویم دوی بلالا داوره با دست لنگوه در سر مخصی چه بیا برای تون که لپاره بای بای ارتا هیچ نو امیدواری بای دوده شکن بیا دنیا مربان اعتماد بکروی اولست ثابت شد چه دوی دی خلکو سر چه رقم برخورد کروی بهتر داده چه دوی پخپل و نیمگرتی او بانده قانیشی او قبول بکی او نورو نوی خاقل مجاهد همیشه مثلا بخواه خواه بوله چه ولا کار پروانده و پلانشه دایمی نده بنده و امرسانی پوره ماتل ده وسوایی چه داخل منگ داخلی موضوع ده و دازه منگ کلتوری موضوع ده یعنی هر شکنجه او هر ده بشر ده حقود نقزولت و تا کلتوری اغا مور کوا بانا مور تاور کوا یو طرف نده شریعت ادعا کوه بل طرف ده کلتور را که وست معلوم نده چه ته شریعت پالی کونته یا و کته ده کلتور ده افغان کلتور که ده چلور دره چلور میلون انجونه چه خونزی تا تلی ده کم حکومت دی پزور بنده راویسته لی و ده فامیل ده مجبور کرسته از خپل ارگان مکتب تاوله گی تا مکتب پرانیزه زکسی تا خو مسئولیت لره تو خوب په شریعت او په اسلام کې راغلی دی چې دا د بنیادی حق ده بیا څه که چپ خوام زغه لور نه پرې خو دغه اوسم بیچاره بې سواده پاتې ده د خپل بې سواده پلار د لاسه هم هغه با سواد او با مسؤلیت پلار خپل لور مکتب ته لېږله نو دوی کله چې کله په کلتور کې خپله ګټه لټوي کله په شریعت کې ګټه لټوي دا سیستم د حکومتداري نه دی بد ولس سره قانونی و انسانی برخورد باشی کسی ده ولس پر وراند بنده مسئولیت لره نور ولس بشکن جکوی که یو چا گرفتاری کوی با دیر قانونی شکلی وکی یو چا نپکنه وکی ده غد متیولا ویسات اصفر اوزه با دی بنده باوری ما چه ده غد طول ناول کرنی چه دوی که وی ده غد یو اداره ده چه پا پاکستان که چه دوی ده برواک رسوله کم همکاری وکره او خو فکر وکړه چې طالبان باندې دوی ډېر تابع و او په دې طالبان په شون کې دوی ګټې خوندي دي اوس یې په همدغه ناوړه کړنو ته دوی هڅوي او تشویقي فکر کوي په دې شکل باندې تاسې بقا پیدا کوئ دا په دې خاطر ده چې د هغوی طالبان هم نه خوښېږي ځکه چې په خبره ورځ کې خو طالبان افغانان دي او هر افغان سره چې په واک کې ورسېږي دوی ستونزه لري پاکستان اداره نو دوی په دغه کړنو باندې انزوا ته لېږي چې د انزوا په موجودیت کې بېرته به د منګه ګاونډی د افغانستان نمایندګي هم کوي ګوره ټوله توریسته ډلې افغانستان ته ولېږلې اوس په بین المللي پلاتفارمونو باندې تخریبوي چې افغانستان د توریزم مرکز او زه تر خوندي نه یم نو دا هغه غلط کړنې دي چې طالبان خو جنګ مو ډېر ښه زده کړی و چې ملت مو ننګه او حکومتونه مو پرځول و زده کړې چې کوم ښه حکومتداري چې ده له تاریخ نه باید که زده کړه ونه وکړي نو دوی به بد رقم مات شي او بد رقم به وځپل شي نو امیدوار یم چې نور غیر قانوني ګرفتاریان منی کې په قانوني شکل ګرفتاریان کې یو قانون باید ولیکي یا د پخواني قانون تصدیق باید وکړي چې بله دغه قانون او د قانون لار نه مربوطه ادارات ایجاد که او یو چوک باید به یو انسانی شکل ولو چه اغا جرم هم کرده بی یقی ساتن پا چرقم پا شریعت که راغل پا اسلام که راغل پا اسلام که اسیر اتا تا پا چرقم باید واسده اسیر تا باول روڑی ورکی بیا بخبال روڑی خوره دوی مثلا اتا جسدون شکنجه کردی نوزه فکر که اومد چه طالبان پا حکومتداری که مطلق پاتر اغلی او دی باید پا خپل حکومتداری که جدی و بنیادی تغییر راولی ترسو پوری ولس ما آرام اسی دی بم لدغ فشار نخواه اسی فارغه شی او دا فشار چه دی فکر که توپک همشه پلاس ولدی لدغ نخواه که ولس خوی افسام حکومتداری واری ولس خو که جمهوریت هم جمهوریت او امارات دوار پا خپل زاد که او بد شی ندی پلکون که پر مربوط ده ستی سرقم که جمهوریت هم غلط پلکوه ده جمهوریت گناه ده نه ده پلکون که گناه ده او که امارات اسلامی چه اخپلا خو یو ساختار نده چه اغا یو بد ده و زشته بلکه پلی کون که یو ناسم کس ده. نو بهتره داده چه صرف پا نوم بند اسلام او شریعت افغانان نسی منره یو ده یو مسلمان ولسته او دو ده انسانی جون حق داری او دو دوی بودیادی حقونه باید مراد شی که چیره پا کم جرم بنده متهمی باید پا قانون شکل گرفتار سی حق ده وکیل مدافع ولری ده خزینه محاکمه باید جور شی خزینه قاضی و سرنوال و پولیس باید موجود بی ام دارنگ خزینه زندانونه چی زندانبانانه خزی وی اگر باید موجودی تر سپری و خورتیم که گرفتاره کیگی اگر مسونه و مطمئنه و سیگنه دستی سیدیم سی غیر مستقی الکانسی ها سکرازی و سپیر ورکاو لغت ورکاو کنزل ورکاو توهین تحقیق کوا داد انسان بد رقم واجه داد و توهین کوالی نو بزا فکر کوا چی دا اگر مسائل دی چی بی اگر دا چی دوی فکر وکی چی دای تخریب یا حق تخریب دخمن تخریب لنا بابا زا فکر کم چی طالب خپلا پسلا خپل دی خپل خپل باندې قطع کوي او بهتر باندې چې دی خپل حکومتداري کې تجدید نظر وکړي او لس حقونه تسلیم کړي او هغه ته احترام وکړي او یو سمه حکومتداري ته لاس را پس لاس په کار شي تر څو پر ولا سماره مسی او یو ثبات په افغانستان کې راشي.
مننه
زه به تاسو ته رخصت واخلم چې زه یو بل مجلس لرم.
ډیره مننه اغلی کډو خیل چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اغلی صافی استاس څخه به بل پښتنه وکم. تاسو د اغلی کډو خیل د خبرو په جریان کې واوریدل چې دوی ویل چې طالبانو جونې ل شونځي څخه راګرځول دي او شذ لکار څخه او دې ته د خلکو د دود نومور کړی دی. دوی وویل چې طالبان په دین او دود کې خپل ګټه ګوري، خو آیا ستاسو په نظر دا د دوی په زیان نه ده چې د افغانانو غوښتنې نه مني او د هغوی د غوښتنو پر خلاف کارونه کوي؟
زه فکر کوم چې دا خلک خپل په ګټه پوهېږي، ډېر ښه پوهېږي. نو څوک چې خپل په ګټه پوهېږي باید خپل په زیان هم پوه شي. دا چې خپل په زیان نه پوهېږي دا ماته بېخي عجیبه ښکاري. اما سوال دلته دی چې د ښځو سره دا کلکه دښمني د دوی په څه معنا ده؟ یعنې دوی خپله اطمینان لرم، زه اوس د چا نوم نه اخلم، اما وخت چې د جمهوریت وخت و یو پخوانی طالب ما ته راغی و ویل چې لور مې په څوم صنف کې د طب فاکولټې ده او غواړم چې کابل ته یې تبدیله کړم د پاکستان نه. ما ورته وکتلې ما له دا حساب نه کړم، له هغه وخت چې طب په کابل کې حکومت درلود چې نهکې مکتبونه چې بند و دا ستا چې لور خو باید مکتب کې وای هغه وخت کې ګوري دی خپل په ګټه ډېر ښه پوهېږي. یعنې خپل اولاد ته چې ته غواړې چې فاکولته ووایي مکتب ووایي هماغه شخص خدای دی کښې اوس ما خبر واوري نو دا کته نوم یې نه اخلم د مشران نه یو. نو ته چې خپل اولاد ته غواړې چې تعلیم وکړي جلۍ یا لږ ته دواړو ته، نو ته په کوم حق باندې د وطن د یو بل وګړي د لورو خور حق ته غواړې چې پایمالی کړي؟ دلته بالکل یو سوال دی. زه فکر کوم چې دلته ډېر که څه هم دوی وایي چې موږ ډېر خپلواک وو، یا دا چې دوی په دې کې داسې خلک شته چې خپلواک نه دي، آیا دا د کوم لوی مرجع نه دوی باندې کوم امر دی؟ آیا دوی د داسې یو ګروپ دوی باندې مسالت دی چې دوی د هغې په مقابل کې جرات نه لري، یا آیا دوی چا څخه ګراوګان دي؟ دغه ټول سوالونه دي.
اوریدونکو زه فکر کوم چې زموږ رابطه له اغلی صافی سره قطع سوه. موږ هڅه کوو چې دوی بیرته راواخلو تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشه د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوریداز ما حق دی خبرونه روانه د زموږ ملمنه اغلی ګلالی صافی لمر سره بیرته د ټلیفون لاري وصل سوی ده. اغلی صافی تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ. مهرباني ز فکر کوم چې په شبکه کې کوم ستونزه و تاسو ټلیفون قطع سو.
زه په کوم چې کوم ځای نه زما خبرې قطع شوې. تاسو د انجینر مکتبونه یا کار د خوځو کار پوانتونو نترل آیا دا دې خپل تصمیم دی؟ اقلا یا ورې دې واضح وایي چې په کوم اساس باندې دغه تصمیم نیول شوی دی. ما ته کله کله داسې بریښي چې فقط دې دغه څوک چې دغه تصمیم نیسي دا کوم چیرې ګراوګان اوسېږي. آیا یو مرجع ده چې دې باندې دونه فشار راوړي چې دغه کار وکړه څو دغه وطن تبعي خواته لاړ شي؟ زه ډېر باور نه کوم چې یو عاقل چې په دین وایي موږ د شرعي اصول سره برابر نظام غواړو، اسلامي نظام غواړو، په اسلام کې څه چې منع نه اوسي، څه چې په قرآن کې منع نه دی لیکل شوی نه دی منع، هغه روا دی. نو وخت چې د جلۍ مکتب ته تلل یا د ښځې کار کول کوم چیرته منع لیکل شوی نه دی، نو ته په کوم بل شرعي حق باندې ته ځان ته اجازه ورکوې چې هغه منع کړي؟ مطمئن یم د دې کورنۍ د ډېرو مشرانو بچیانو مکتب ته ځي، لورانې فاکولټو ته ځي، نو ته چې ځان ته ښه غواړې ولې ولس باندې خطا کوي؟ د ښځو د حق په مقابل کې دې واقعا ظالمانه برخورد کوي. متاسفانه کله کله دې ته همسې چې ستاسې مېلمنې وویلې چې کله کله ورته د دودو داسور یا د کلتور موضوع مخکې کوي، زه بالکل د دې خبره نه رادوم. د دې خلکو خبر چې وایي کلتوري جنبې هم لري، او موږ اوس هم داسې کورنۍ شته چې خپل لور ته اجازه نه ورکوي چې د کور د باندې وځي، مکتب ته نه پرېږدي. نو ته خود مکتب فعاله که هغه څوک چې خپل کورنۍ مسایلو یا د کلتوري وای هر څه چورته وای، کلتور خو ورته نه ویل کېږي، رواجي ورته وای، دا هغه په اساس باندې خپل لور ته مانی کېږي، هغه خپل شخصي زړه. اما په څنګ کې همسایه غواړي لور ښوونځي ته لاړه شي، ته نو د هغې خپلې پاغې باندې تلفی، دا بالکل یو بهانه ده. دا یو بیخي یو داسې یو دلیل دی چې هېڅ توجه کېږي نه. متاسفانه د استفاده کول چیرې چې دین ستا ته اجازه درکوي، آیا کلتور پوښته ده؟ ایا ته مسلمانې که د کلتور سره یې، که ته د قرآن بولې که ته کلتور باندې؟ کلتور خو د خلکو جوړ شوی کار دی، چې نن دوی یو رقم وشي کلتور تغییر وکړي، اما دین خو تغییر نه کوي، اسلام قرآن تغییر نه کوي. هغه شی چې اصل دی لاره لاړ شه، دا صحیح شی خپله اصلاح کېږي. ته په کلي کې ته مکتب جوړ کړه، لکه مثلا راغله همغې حق دی، ته چې څه سوه نور ته په خر کې ته پوهنتون خلاص کړه.
بله آغلی صافی، ستاسی آواز قطع سو. فکر کوم چې که تاسو خپل ځای ته لږ تغییر ورکړئ نو بس تاسو ږغ سم واورېدل سي. ستاسی ږغ اوس هم قطع وصل راځي، تاسو خپل ځای ته که لږ تغییر ورکړئ کېدای سي چې موږ ستاسو ږغ سم واورېدای سو.
اوس به راځم سم شو؟
بله اوس به خسم سو، مهرباني. آغلی صافی، نو ستاسو خبر بل پښتنه کوم، تاسو د شوزو د کار یادونه وکړه چې د شوزو کار ډیر مهم دی او د یو مملکت د پرمختګ لپاره دوی باید کار ته پرېښودل سي، شونځي باید پرانستل سي چې ټول انجونی ولاړ سي او د خپل هیواد د پرمختګ لپاره پراتلونکي کې ونډه واخیستل سي. په دې ورستۍ کې دغه د ملګرو ملتونو د کار او د شوزو پر تاګ باندې د طالبانو د بندیز په اړه باندې که یو څو خبرې وکړو، ستاسو په نظر په افغانستان کې د مرستو په ویش کې د ښځو ګډون ولی مهم دی؟ دا خبره ولی دومره جدي ملګرو ملتونو ونیوله؟ آیا فکر کوئ چې دغه خبره د افغانانو دود ته هم مهمه ده چې باید کورنیو ته د ښځو لخوا مرسته ورسول سي؟ که فکر کوئ چې نارینه هم دغه کار کولای سي؟
تاسو ګورئ افغانستان متاسفانه جنگ ځپلی هیواد دی. په دې څلور څلوېښت کالو کې دومره کورنۍ دي چې خپل ځوانان یې د لاسه ورکړي، خپل نارینه وګړي د لاسه ورکړي دي. داسې کورنۍ شته چې مثلا زما په یاد دی چې زموږ یو وکیل و، هغې ویلې چې زما کور کې یو ویشت دانې کونډې دي. هغه صحیح دی چې وکیل پیسې درلودلې، هغه یو ویشت کونډې کولی شي ښه ژوند وکړي، نه یو ویشت کونډې چې د ورېرو ونه پرېږم، د ورونو د کاکا د زامنو دا ټول را ته حساب کړل. داسې فکر کوي چې په کلي کې څونه کورونه دي چې همدغه رقم د سر سړی چې د نارینه دی هغه نه لري او ښځې د هغې کور مسولیت په غاړه اخیستی دی. تاسې دغه ښځې څه رقم په دې جامعه کې ورته امکانات د ژوند برابروي؟ کار ته یې نه پرېږدي؟ که کومه موسسه د ګدایي پیسې ورته راوړي، اقلا همغه املاس ته نه رسېږي، نو دا ښځه چې ته مجبورېږي؟ دا خپله د فحشا او تنفروشي ته یو زمینه برابرول دي. څنګه کولای شي ته خونه ځان ته مسلمان وای بل خونه به وای چې زما کلچر دا چې خزه باید ډیره باسته اوسېږي بل خو ته خزه به کسه او به سرپرست ژوند لري او به بل خونه تورته او پرلای نارینه لګي چې د دې ته کوټه لا شو ته غذایی مواد ورسوي یا مثلا کومه کونه ورسوي دا څنګه ممکن دی؟ آیا ته پیږې چې په دغه شرایطو کې چې افغانستان دی او دغه شرایطو کې چې اوس متاسفانه د 28 میلیونو نه پورته خلک ابتدایي مرستو ته ضرورت لري، ته څنګه کولای شي چې دغه مرستې په دې 28 میلیونو کې به څونه میلیونه ښځې اوسېږي چې د دغه مرستو ضرورت ورته احساسېږي؟ څنګه کولای شي د نارینهو په لاس دغه ښځو ته لاس په لاس کومک ورسوي؟ د یو خوانه ممکن دی چې دلته یو ګناه مرتکب شي، ممکن دغلته یو پیښه وشي، ممکن دغلته دغه سړی د دې ښځې نه سوی زیادې خوده نه خسته یو غیر اخلاقی برخورد تر سره وشي، نو د یو خوانه اسلام ټینګ کړه، بل خوانه ته دود دي ټینګ کړه، بل خوانه به ته وایي چې نه ښځه د دغه کار نه کوي، پرېږدي زه لاړشم، زه نارینه هغه د فلاني ښځې چې په دغه کور کې ده او هېڅ سرپرست نه لري زه کور ته دننه شم او ورته کومکي مواد ورسوم، دا به څنګه ممکن وسیږي؟ یعنی دلته یو یعنی زه د نقص کارونه دي، یو خوانه خپل ځان ډېر با ستره مسلمان وای او بل خوانه د خلکو ښځو ته دونه بې ستي کوي چې هغه بیچاره مجبوره یي چې او نارینه ته لاړ شي او هغې ته وزرو کړي زاري وکړي چې ته زما دغه درخواست قبول کړه چې زه دغلته راشم د دې کومکونو استفاده وکړم. بلکل کومکونه د ښځې په لاس ښځو ته رسول دا یو ډېر معقوله کار دی. بله خبر داره چې دغه ښځه چې کومک رسي ده هم یو ماش اخلي، دا هم شاید یو سرپرست ښځه اوسېږي، د دغه ماش نه عمره رعایت وکړي، خپل بچیان ته ډوډۍ ورکړي، نو دغه حق د دې ښځې دی. همغسې چې نارینه په ټولنه کې حق لري، ښځې هم حق لري، همغه حق هم چې د نفس ایستلو حق لري، ډوډۍ خوړلو حق لري، د عبادت حق لري، د تحصیل و تعلیم حق لري، د کار حق هم لري. نو په کوم اصول باندې، په کوم قانون باندې ته دغه حق ته ناخلي؟ نو بین المللي ټولنې خپل هغه چاته چې ټاکس ورکوي هغې ته هم جواب ګوري. بي خونه وایي چې تاسې ټاکس راکړئ چې زه دغه مملکتو ته چې ډېر فقیر دي لکه افغانستان کومک کوم، اول ته به خلک وایي چې موږ ول هغه خلکو ته کومک کوو، هغوی خو اسان ښځې په رسمیت نه پېژني، ښځې ته یې ډوډۍ نه ورکوي، ښځې ته مثلا کار نه ورکوي، ښځې ته ژوند نه برابروي. نو معلومه ده هغې خپل هوادو باندې خپل په حکومتو باندې فشارونه وردی. دلته یو د دنیا د دود او یعنی دا د ګرفت مسله ده، ته وخت چې ضرورت لري کومک ته، او موږ هم غواړو چې دا کومک شي، دغه کومکونه باید هم قطع نه شي. نو بل خوا ته هغه څوک چې تا ته کومک درکړي هغې ته هم یو مخ پرېږدي چې هغه خپل د ټکس ورکوونکو ته وویل چې زه دغه پیسې چې تا نه اخلم دغلته د دغه یتیم مظلوم کونډې او د نجونو د مکتبو یا د خوراکه موادو د ویشلو لپاره تقسیموم. نو داسې خو لیکي چې دوی فقط وایي چې زه هر څه چې غواړم زما په خوله، زما په فرمایش او زما په دستور باندې تیما سره وکړه، او زه ستا ته هېڅ مسؤلیت نه لرم. که وخت چې د خلکو خېټه نه شي مړولی یا دنیا ته د لاس وکړې په هفته کې $30 میلیونه درته کرانه شي، فکر کوم چې جنازې به ټولولی او نشي د سرکونه. نو وخت چې هغه شي ته ضرورت لري، باید بین المللي قوانینو ته، بین المللي اصولو ته باید احترام وکړي، او هغه شیان چې د خلکو غواړي باید ورته لبیک وایي. که بیا هم د ښځې کار په قانون کې، په قرآن کې ویل شوی چې ښځه قطعا لکه د حقوق د غوښتنې غوندې حرامه ده، موږ ویل چې ښه قرآن ته لیکلې ده سم دی، کله چې په قرآن کې درته نه دي ویل شوي، نو ته د کوم ځای نه دا حرام وایي، د کوم ځای نه ته دا منع وایي؟ دلته یو زه فکر کوم چې دلته ډېر غیر یعنی حتی خطر د دې دی چې د استخباراتي شبکې اوسېږي چې دلته د دې منځ کې حتی فعالیت لري، او دغه غیر مستقیم یا مستقیم یا شعوري یا غیر شعوري دا نور هم پکې ښکېل دي.
آغلی صافی، تاسو د خپل خبر پر مهال باندې د شذو د کار او د مرستو ویشلو په برخه کې و اهمیت ته اشاره وکړه. په دې برخه کې طالبان ویل دي چې نړیوال باید د دې پر ځای چې پر دوی انتقادونه وکړي، د هغو مشکلاتو یا مسایلو ته باید پام وکړي، لکه د ویزو د محدودیت لری کول پر طالبانو باندې، او د دوی د سفرونو محدودیت لری کول، او همدارنګه افغانستان کنګل سوي شتمنۍ بیرته پرانستلو موضوع ته باید پام وکړي. ستاسو په نظر آیا واقعا دغه یو اساسي موضوع ده چې باید نړیوال دغو خبرو ته پام وکړي که دغه حیاتي موضوع ده چې طالبان د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي او په افغانستان کې د نن ستونزې اول باید حل کړي؟
زه فکر کوم که دغه د ښځو باندې محدودیتونه وضع کول د سلاح په توګه دوی د خارجیانو په مقابل کې استفاده وکړي، دا د طالبانو زما په نظر ډېر یو بېغیرتي شي. ته چې خپل ځان، خپل قانونیت، خپل مشروعیت د ښځو د محدودولو په وسیله ځان ته کمایي کې، دا کمایي به ډېر شرماوره کمایي وي. دلته اجد د دې نشته چې ښځې د کار منع کړي، اجد د دې نشته چې پوهنتونونه وتړي او مکتبونه وتړي. بهتره دی چې ځان د اصولو سره سم ځان ته مشروعیت پیدا کړي، ملت ته رجوع وکړي، د ملت نامه خپل مشروعیت واخلي، خپل ځان د قانون په چوکاټ کې برابر کړي، نو نړیوال مجبوري دی چې تا په رسمیت وپیژني. که ته چیرې خپل مشروعیت په جبر په خپل ولس باندې په جبر او په غیر اصولي کارو باندې غواړې بلاسته راوړې، معلوم ده نه به د ملت ته په رسمیت وپیژني، نه به د نړیواله وپیژني. دلته دوی ته بالکل تجدید نظر په کار دی. دوی ته بېخي لازمه ده چې ځان په معیارو باندې سنبال کړي او خپل د هغه خواستې چې لري، چې مثلا د پیسو کنګل شوو پیسو خلاصون یا مثلا پر رسمیت پیژندل، دا د باید رسمي لارو نه مختلف شي تر څو پر رسمیت پیژندل شي. نو دا چې مثلا د ښځو په ژوند باندې دونه فشار راوړي چې د دې فغان ټول دنیا ونیسي او دنیا ته داسې مجبور کړي هغه ته ضرورت نه لري. فکر نه کوم چې دنیا افغانستان ته ضرورت لري. افغانستان آهسته آهسته د خلکو د یاد وځي. د هغه په یاد مده چې کله د مجاهدینو د حکومت نه مخکې حکومت ټول فکر کاوه چې روسیا به تل په افغانستان کې اوسېږي او موږ به د دې حکومت دوامدار حکومت ولرو. تاسو ولیدل کله چې یو ملک خپل منافع په ځای کې ونه ګوري، هغه ملک خوشي کوي او هېڅ ورته نور عدم نه دی او علاقه نه لري. دغه هېوادونه هم که وګوري چې منفعت په افغانستان کې نشته، مالدار زمونږ د هغه چې د فارسي او دغه د چاشق ګل روی مانیست، حتما دوی خپل لاره نیسي او ځي. کومکونه مطمئنا تاسو ته بیا هم وایمه، دا کومکونه اوس کېږي. دغه غنیمت دی، خلک اقلا یو ګولۍ ډوډۍ لاسته راوړي. متاسفانه د دې خطر شته چې کومکونه ډېر لږ شي، خطر د دې شته چې حتی کومکونه قطع شي. نو زه هیله من یمه چې د دې ټولو بدبختیو سزا بیا ملت ونه ګوري. تاسو مطمئنه اوسئ چې د نړۍ په تغییر کې دا د جنگ د اوکراین ډېر طولانی شو، یعنی په تمام نړۍ کې د اروپایي هېوادو کته احساسېږي چې خلک ناراضه دي. دا کومکونه به همیشه د افغانانو د افغان ملت سره نه اوسېږي. که دغه هفتې څلوېښت میلیونه راډ شي، ګرچې دا پیسې هم متاسفانه زه متاسفه یم چې اتیا فیصد نه ډېر بیرته په مصارفو باندې مصرفېږي. هغه مقدار چې پاتې کېږي هغه بیا هم غریب ولس دی او څه دی دې دغه افغان خوراکي چې د خلکو اخلي دا د صحي معیارو باندې برابرې نه دي، حداقل دي. اقلا دغه حداقل کومکونه هم که راونه رسېږي، خدا نخواسته مګر به د دې شاید رسېږي چې په کلونه کلونه به ماشومان د خوارزاکی د دلیل عقیدمندگی د فکری او جسمی ولری چې دا پروسه بیا په شلو کالو کې نشي بیرته ترمیمه ولی. یو ماشوم که د پنځه کلنۍ پورې سم غذا وانخلي، د دې ژوند تر آخر د عمره پورې معیوب دی. هم فکری معیوب دی، هم جسمی معیوب دی. تاسو وګورئ چې څونه معیوبین به په دې ټولنه کې تولید شي چې د دې ټولول دې ته زمینه د ژوند برابرول میلیونونه او میلیاردونه باندې به بیرته تاسو پوره کولی. هېڅ حکومت دی ونه شي پوره کولی. هیله من یم چې هر څه زر د دې ټولو بدبختیو مخه ونیول شي، مخکې د دې چې لوی بشري ناورین مخته راشي. دا خلج ډېر په غرور باندې راغلي او فکر کوي چې موږ رښتیا امریکا ماته کړله. داسې نه شي چې نور به ولس داسې
آغلی صافی، تاسو د خپل خبرو په جریان کې د بیا عدالتي یادونه وکړه او د خبرې پر هم دغه ټکی باندې راوڅرخولې چې بیا عدالتي باید نه وي او عدالت عملی سي. دا خبره همداراز د طالبانو مشر هم وکړه مولا هبت الله خونزاده په دته په منسوب یو پیغام کې چې ذبیح الله مجاهد د تیر چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر باندې خبر کړی دی. په دغه پیغام کې هبت الله خونزاده ویلي دی چې عدالت د حکومت د بقا ذریعه ده، د ظلم سره حکومت نه پاتې کیږي. د همداراز ویلي دی چې یو مظلوم په محبس کې ناست دی پرته له کوم جرمه وهل او ځورول، نو د دوی او الله ترمنځ حجاب او پرده نسته. که عدالت وو بیا به بقاوي، او که عدالت نه وو بیا نو ظلم پیدا کیږي. کله چې د طالبانو خپل مشر دا ډول سرګندونی کوي او وایي چې په طالبانو په حکومت کې عدالت نسته او په محبسونو کې خلک تر ظلم او شکنجې لاندې دي، نو خلک باید چاته ورسي، چاته مراجعه وکړي؟ عادي افغانان باید کومې خواته مخواړوي؟
متاسفانه نو بیچاره افغان به چیرته لاړ شي وخت چې په حکومت هغه قواده چی مسئولیت لري د افغان وګړو د مواظبت، د مسئولیت، د عدالت، د خجوند برابرول د پاره. نو چا تلر شي کله چې در باندې ظلم کیږي باید حکومت تلر شي. نو کله چې حکومت ظلم کوي فقط داسې پاتې کیږي، همدومره پاتې کیږي چې فقط پناه خدای ته ایسي او چې هر څه کیږي نه. یعنی دلته چا ته سړی ځي هغه خپله حکومت دی، حکومت باید مسئولیت واخلي، یا دی حکومت وکړي یا دی ووایي چې زه حکومت نشم کولی. پرېږدي دی هغه چاته چې هغه حکومت کولی شي. په حکومت کې دی باید زما په نظر دا رقم لیکېږي څو چې ټول خلک په ځان په حکومت کې ونه ګوري، یعنی باید واقعي چهره د خلکو وسیږي. حکومت اصلا څوک چې یو رعیت ونه لري هغه حکومت نه دی. دی دې د ځان ته رعیت کمایي کړي. ته چې رعیت ونه لرې ته حکومت نه یې. وخت چې ټول درنه ناراضه اوسي ته د چا حکومت یې؟ بهتره دا ده چې دی باید ځان ته اول رعیت پیدا کړي، او رعیت د عدالت لپاره باید قانون ته سره مراجعه وکړي. وخت چې قانون نه اوسیږي، حکومت نه اوسیږي، نو هیڅ مرجع بل د عدالت خواهی نشته. بین المللي ټولنې ته به څونه وایي؟ تاسو فکر کوئ چې د بین المللي ټولنې بدونه د افغانانو د غم مړی چې د هر چاکور شاته لاړ شي ورته ووایي چې تا سره ظلم شوی که نه شوی؟ تاسې دا څو ټویټر او د فیسبوک پاڼې که سړی وګوري، هغه خلک دي چې هغې دسلسي انټرنټ ته لري، تلیفونونه لري، سمارټ فونونه لري، کمپیوټرونه لري چې هغې خپل غږ د خپل تلیفون او یا د کمپیوټر د طریقه چاته رسي. ایا زراو خل دي چې هغې اصلا الفبا باندې بلد دي، هغې نشي کولی خپل غږ نړیوال ټولنې ته ورسي. بهتره دا دی چې هر څوک چې غواړي زمام د حکومت په لاس کې دی، هغه مسؤول دی، هغه د خدای څخه مسؤول دی، بنده ته مسؤول دی چې باید د خلکو امنیت او عدالت خپل حکومتداري کې ټینګ کړي. بغیر د هغې د بربادۍ او تباهۍ سره سم خپل هم بربادېږي او خپل هم فنا کېږي. متاسفانه به ملت داسې یو کندې ته وشي چې بیا به نو د هغې ټولول ناممکن نه وي. تاکیدن یو ښه مثال ګورئ، دا هېوادونه چې پکې کورني جنګونه دي، دلته بغیر د بدبختي نه بل شي نشته. موږ چې وایو چې باید جنګ بېرته ځانه شي، یعنې هېڅ جنګي ټولنه زه غندمه، په دې شرایطو کې ملت نور توان د جنګ نه لري. قرباني موږ د تقریبا نیم قرن ورکړي دي، دا کفایت کوي. هر څوک چې غواړي افغانستان کې یو ښه نظام راشي باید کینی مشوره وکی بل لاره نشته. د مشورو په اساس باندې باید سره راټول شي او یو پرمختللی او په قانون سره برابر نظم او حکومت ولی رامنځته کړي.
ډیره ډیره مننه آغلی ګلالی صافی چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. ستاسو د وخت څخه مننه کوو. د داز ما حق دې خبرونه وخت هم نور پای ته رسیږي. اوریدونکو، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
شالو پخار کی ژوند کشالو پخار کی دا کشالی بنوے د سیاست نا کاروبار نوے جو کد لیڈر نا تور خامر نوے جو کہ خود بھی نا فتوینا خرسی دی نظرینا خرسی دی دک شالو پخار نظری خرس شولی آکی دی شہیدانو لشہیدان